رام سمندرې یو د بل سره ارتباط کې کړی دی، یا هم یو د بل سره نښلولی دی. نو اوږدوالی یې د 2.8 کیلومتره دی چې په ځانګړي ستراتیژیک او اقتصادي ارزښت لري، او دا یو له مهمو لارو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درنو زده کوونکو، بلې هم هوایی محصولات دي چې هوایی محصولات هم د ځمکې له لارې څخه د پراختیا د محدودیتونو د دې سبب لامل ګرځېدلی دی چې جنوبي امریکا ډېر هیوادونه یې هوایی لارو ته زیاته پاملرنه وکړي. نو په همدې خاطر سره پر نړیوالو هوایی کرښو سربېره ورڅخه زیاته ګټه اخیستل کېږي چې نننیو اړیکو زیاته برخه یې په ځانګړي ډول سره د برازیل او ارجنټین په هیوادونو کې په پراخوالی په زیات توګه سره دی، او حواله لارې څخه سرته رسول کیږي چې د مهمو پدیدو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، د لوستر دی دا هم پرې مراو تاسو د جنوبي امریکا د مسولیتي لارو په حق له ولوستل، او هم چنان دی ترڅنګ مراو تاسو د شمالي امریکا د مسولیتي لارو په حق له معلومات ترلاسه کړه. هیله ده چې تاسو ټول درنو زده کوونکو یو څه ترلاسه کړی وي او یو څه پوسی اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ټول کډر منځ د کوونکو به په خپل کتابچو کې سوالونه نزان سر نوٹ کوي، او هر سوال ته مطابق جواب پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، محصولاتي جغرافیه تعریف کړئ. یعنی محصولاتي جغرافیه څنګه زموږ تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، د شمالي امریکا کوم لوی سیندونه د بیړۍ چلولو وړ دي؟ یعنی په شمالي امریکا کې البته جنوبي امریکا یادونه نه کوم. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوس، او هم چنان د دې ترڅنګ زموږ تاسو د جغرافیه مضمون د اتم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب نن پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو یو څه زده کړی وي او یو څه ترلاسه کړی وي. تر بل داسې لوسته او تر بل داسې لوسته پر چیز ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. ښه وخت ته غواړم. د لپمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هلا و احترامات می قبول کی قدر منو ګل رئیس کون کو زبرشنا غم فار یو زره به تاسو ټول ته شرح خلاص پېما د نه هم ټول کی جغرافیا مزمن ول سم لوستا. هلا د شیتا ټول قدر منو ګل رئیس کون کی براتره غو جوړو صحت مند او سری او د صحت چمه ګم پتنوي درنوز د کون کو د شیز مرستا سو د نن رزی لوست ول سم لوست ان نن رز بز مرستا سو د نه هم ټول کی د کتاب اخرنی لوست او سری. هلا د شیتا ټول قدر منز د کون کی د لوست پیل وشو له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکولې سي د هم ټولګي د جغرافیه مضمون اخرنی لوست په دقیق او درسته سره زده کړی، او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړی. خوږه وګللې د کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په دویم فصل کې د نیوزرلند هیواد او هم چې نن د دې ترڅنګ د انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب په حق لده. چې نن ورځ به موږ تاسو د دوه دوه هیوادونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله ده چې تاسو ټول کتر منا وګللې د کوونکو د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. پوښو ګللې زده کوونکو، وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. مخکې له دې نه چې تاسو لوست پیل کړم، درنو زده کوونکو تاسو ټول ته یادونه کوم، ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. فقط موږ او تاسو د نیوزرلند هیواد او هم چنان د دې ترڅنګ د انتارکټیکا هیواد په اړه معلومات لاسته راوړو. دا چې موږ او تاسو په خپل ورځني چاپریال کې په زیاته اندازه سره د نیوزرلند هیواد د نامه سره آشناسي وي او د نوم په زیاته کچه سره اورېدل دي، نن ورځ به فقط په حق له معلومات ترلاسه کوو چې څنګه یو هیواد دی، په څو کیلومتر کې پروت دی، او د کوم هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هوجو کولای زده کوونکو، نیوزرلند یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په اکیانوسی پورې مربوط دي، او دغه هیواد چې دی په خپل د بحري الکاهل په جنوب لویدیځ کې د 1400 کیلومتر په واټن سره د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري، چې دغه برخه چې د په خپل د اسیا په ختیځ کې پراته ده. یعنی دا هیواد د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري. دغه هیوا چې دی درنو زده کوونکو، د شمالي ټاپو او جنوبي ټاپو په نمونو دوه اصلي ټاپوګان لري چې یو شمیر نور واړه ټاپوګان هم په دې هیوا کې موجود دي. او د تسمانیا د سمندرګي دغه خاوره له استرالیا څخه بیل کړې ده، چې د تسمانیا سمندرګي یوازنې د دې لامل ګرځېدلې دي چې استرالیا او هم چې نیوزرلند هیوا دی د یو بل سره جلا کړې دي، او د جنوب ټاپو ډیر واسعات یې پکښ کې رامېست کړی. او همچنان د دې ترڅنګ د کوک اپنا د دوارو ټاپوګانو یو له بل څخه بیل کړی دی، یعنی یوازې تسمانیا سمندرګی نه دی بلکې د کوک اپنا هم دغه دوار ټاپوګان یو له بل څخه بیل کړی دی. د نیوزرلینډ مساحت د نږدې چې دی درنو زده کوونکو 3/4 برخو باندې د غرونو او غونډیو په واسطه سره پوښل شوی دی، چې ډیر مهم جنوبي الپونه چې دی یا هم ساوت الپس په نامه سره یادیږي او د شمالي ختیځ جنوب لویدیځ پر لور باندې د سمندرګي په اوږدو کې غزیدلی دی، چې د جنوب الپونه یا هم هغه کوم غرونه چې دي ډېر لوړه سوکه یې د کوک سوکه ده، چې کوک په خپله په 3,500 مترو څخه زیات لوړوالی لري، یعنی د سوکه چې د 3,500 مترو څخه زیات اوږدوالی لري. خوشحال ګلالي زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د نیوزرلینډ جغرافي موقعیت ته وګورو، نو موږ او تاسو داسې ویلی سو چې د نیوزرلینډ هیواد په خپله ډېر زیات وسعت یې هم لویوالی نه لري، نو اوږده سیندونه هم په زیاته کچه سره په دې برخه کې نه لیدل کېږي، یا هم په دې هیواد کې نه لیدل کېږي. خو د دې هیواد تر ټولو مشهور سیندونه چې دي په خپله یو په خپله د ویکاتو په نامه سره یادیږي او بل په خپله د کلوتا په نامه سره یادیږي. دا هغه دوه مشهور سیندونه دي کوم چې په نیوزرلینډ هیواد کې موقعیت لري. همدارنګه قدرمنه وګلالي زده کوونکو، نیوزرلینډ هیواد زیاتره هیوادونه چې دي له سیندونو څخه په اوبو لګولو کې هم ګټه دي ترې اخلي، یعنی ځینې سیندونه چې دي د نیوزرلینډ هیواد کې چې موقعیت لري هغه لنډ دي او هم چې نن زیاته چټکتیا دي نه لري، نو له همدې امله څخه دغه سیندونه کې چې دا د برېښنا کوم تولید دي د هغه د تامین لپاره ډېر ښه مناسب دي، او هم چې نن د دې هیواد د سیندونو څخه د اوبو په لګولو کې په پراخه کچه باندې ګټه ترکیجی. همچنان د استرالیا پر خلاف نیوزرلینډ ډیر باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی استرالیا هغه هیواد دی چې په زیاته کچه سره باران وکړي، یعنی تود اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه وو. خو مګر نیوزرلینډ به د استرالیا په پرتله باندې زیات باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې اورښت یې زیات دی، او په ټولنیز توګه سره د دغه هیواد آب و هوا چې ده په خپل مرتوبته ده او معتدل سمندرګي هم پکې موجود دی. خوشحال ګلالي زده کوونکو، هم چې نن موږ او تاسو لولو چې نیوزرلینډ په خپل د 280,000 کیلومتر مربع څخه زیات وسعت لري، یعنی د دې وسعت یا پراخوالی چې دی لویوالی چې دی د 280,000 کیلومتر مربع څخه زیات دی. او دغه هیواد شدید رنوزکونکو په 2018 میلادي کال کې چې کله سیډنی سره ورسېدل، نو د هغه سیډونو له لحاظ څخه د هغه تحقیق مطابق د 3,000,000 څخه زیات وګړي په دې هیواد کې نفوس درلوده. د دې هیواد د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 1,500 ته رسیږي، یعنی په هر کیلومتر مربع کې چیرې حساب ورته وسیږي نو دلته 1,500 ته رسیږي، چې د دې هیواد په سلو کې اویا خلک چې دي اروپایي اصل دي، یعنی د اروپا نژاد هم تو کوم دي چې زیاتره د انګلستان د هیوادونو څخه نیوزرلینډ ته کډوال او مهاجرت شوی دي او په نیوزرلینډ کې ژوند کوي. هغه خلک چې بیا د دې هیواد څخه په ټولو سیمو کې ژوند کوي، هغه بیا 3,000,000 شاوخوا یې په شمالي ټاپو او 1,000,000 یې په جنوبي ټاپو کې مېشت دي، او هلته خپل ژوند ته یې دوام ورکړی دی او خپل ورځنیزې چارې پر کوي. د نیوزرلینډ مهم ښار چې دی درنو زده کوونکو اوکلاند دی، چې په هغه کې د نفوسو ګڼوالی په زیاته کچه سره دی او 1,000,000 په شاوخوا وګړي په هغه سیمه کې اوسیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، د نیوزرلینډ هیواد د اقتصادي حالت په حق له لولو، چې نیوزرلینډ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ویلکټن چې د نیوزرلینډ هیواد مرکز دی یا هم مرکزی برخه شمیرل کیږي، له 300,000 څخه زیات نفوس پکې موجود دي، نو نیوزرلینډ یو عصري او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د ژوند بڼه یې په عصري ډول سره د خارجي هیوادونو په څیر باندې د دې د ژوند بڼه چې ده په ډیره سمبال او ډیره مشت سیستم او قانون لري. د دې هیواد زیاتره ځمکې چې دي درنو زده کوونکو غرنۍ دي، او خاوره یې زیاتره برخه چې ده په ساحلي جلګو کې کرکله ته برابر ده، چې په عمومي توګه په دغه خاوره کې په زیاته کچه سره یې غنم، اوربشي، جوار او د سروي لپاره واشه پکې کرل کیږي، چې دا شی حاصل هیز ځمکې هم لري، چې د دې هیواد مناسب او هوا پراخ چمنونه د دې لامل ګرځېدلی دي چې کرنه پکې وسې شي او هم چنان دی خپل ورزنیزي ارتاوی د دلاره څخه پرکی د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د خبره به زموږ استاذ پیاد او سیری چې په دغه هیواد کې کرنه ورسته د ملداري څخه په دویمه درجه کې راځي چې د سروي روزنه د ځنګړی توګه په دې برخه کې بسونه د دې دي چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت او رول لري. د دې ترڅنګ قدرمنو وګړو د کونکو بل هم د دې هیواد غوره کانې توکي یا هم هغه توکي چې دغه هیواد ته نور هم پراختیا ورکړي، د هغه په خپل زیات شمیر فلزاتي چې د هغې له جملو څخه سره زر دي چې د دې هیواد د سپین پوستکو مهاجرت کوونکو کسانو په لومړي کلونو کې له مهمو صادراتو څخه شمیرل کېدل. هم چنان بله برخه چې د ډبرو سکاره دي چې د دې هیواد کې په زیاته کچه سره موندل کېږي، او د نیوزرلینډ صنعت خوراکي توکي د کاغذونو صنایع د همچنان د دې ترڅنګ د لرګیو او سمیزو لګښتونو پر بنسټ باندې د دوی دغه کوم دغه چې دی اقتصادي دی پر دې برخه باندې ولاړ دی او په زیاته کچه سره په دې برخه کې انتر استفاده کوي، او په هغو سندونو کې د اوبو له پراخو منبعو څخه هم په زیاته کچه راخیستل کېږي چې برېښنا د تولید وړتیا لري، او په سلو کې 40 ملي عاید د دې سیمې دی جوړ کړی دی. نو خو ځکه کونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد په حق له معلومات په لوستل هیله ده چې یو څه پوسی وي یا څه یو څه مزه کړي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ترازو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د انتارکټیکا یا هم جنوب قطب په حق له باندې به معلومات لاسته راوړو چې انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب کومه لویه وچه ده. خو ځوګل لیست د کونکو انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب چې دی د خپل هغه لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره برخې د جنوبي قطب د دایره په جنوب کې موقعیت لري. یعنی موږ او تاسو ولستلی و چې موږ ویل زمکه پر دوه برابر برخو باندې وشي سوي د چې یو برخه ته موږ او تاسو جنوب قطب ویل او بل ته شمالي قطب ویل. نو دغه اتراتیکا هم د جنوب قطب د دایره په جنوب کې موقعیت لري، په جنوب یې هم سویل برخه کې موقعیت لري چې د دې چې درې سمندرونه یعنی آرام سمندر، اتلانتیک سمندر چې اطلس سمندر یې هم جوړ توایو، او هم چنان د هند سمندر له پاسخه د چاپیر سوي د یهم پوشه سوي. هغه او بوچی د انتارکټیکا په چاپیره کې هم په شاوخا کې موجود دي. ځینې په خان هغه د جنوبي کنګل سمندر په نامه سره یاد کړی دي، او د انتارکټیکا یې له آسیا، افریقا، شمالي او جنوبي امریکا څخه ورسته د نړۍ سلرمه لوی وچی په نامه سره نومول دي چې 14 میلیونه کیلومتر مربع شاوخا کې مساحت یې هم پراخوالی لري چې یو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو غلالیز د کونکو دغه لې وچه د نړۍ د ډیرو لیرو پروتو او همدارنګ د مزوی او وچو له جملو څخه د چي د کنګل لیو ټوټو محاصره کړی د کنګل په واسطه سره چې د دې په شاوخوا کې کومې وبدي د کنګل یا هم د یخ په واسطه سره کنګل سی ویږي چې 200 کلونو څخه د مخه تصور کړي چې انتارکټیکا یعنی د دې په باره کې دا وړاندوینه سوی و چې انتارکټیکا د اوسیدلو وړ او د ښه اقلیم لرونکو زموږ له جملو څخه شمیرل کیږي چې انسان کولی شي چې د لته استوګنه وکړي. او په 1918 میلادي کال کې د انګلیس د سمندر د قوه یو افسر چې جیمز کوک نومې ده په نامه سره یادېده، له هغه څخه وروسته یو کولای سپی چې په ډېر زیاره سره ځان د دې لوی وچې په شاوخوا ته ورسوي او خبر ورکړي چې هم حتی یو حیوان هم په دې کنګلونو کې د ژوند د دوام ورکولو توان لري، ځکه دا ټوله سیمه د دغه په واسطه سره د کنګل په واسطه سره پوښل شوې وه. او کله چې د دې صحې څخه لیدنه وکړه نو د ویل چې حتی یو حیوان هم نشي کولای د دغه یخي او سړې سیمې له امله څخه دلته ژوند وکړي. ورسته بیا درنو زده کوونکو په دغه څخه ورسته د انتارکټیکا په حق له د 50 کال ورسته په 1913 میلادي کال کې یو امریکایي سمندر ګرځیدونکی د نایتانیل پالمر په نامه سره بریالي شو چې د جنوبي امریکا یا هم ارجنټاین څخه د جنوبي قطب انتارکټیکا ډیر نږدې نقطې ته ځان ورسوي. او په 1911 کال کې د دوو کشفیاتو دلو ترمنځ د انتارکټیکا د کشف لپاره یو مسابقه رامنځته شول چې یو انګلیس هات د انګلیس د سمندر د کوو یو افسر په مشرۍ د روبروت پالنګ اسکاټ په نامه سره یو ژورنالیست هات و چې د یو ناریویش سمندرګي ګرځیدونکو ډلې په مشرۍ د والدین او اموستان په نامه سره د دې سیالۍ د ګډون وکړه او د دې مسابقې ورکوونکي نارویژین چې ډله چې وه هغه په خپله د نن ورځو په مسافرت له تېرېدو څخه وروسته د ډسمبر پر 14 ورځ باندې په 1911 میلادي کال کې د 2993 کیلومتره واټن په وهلو سره د جنوبي قطب د نقطې ته ورسېدل او د نارژوي په راپانده بیرغ یې هلته په یادوګار باندې پرېښودل. او وروسته کپتان سکاټ په 1912 کال کې بیا جنوبي د جنوري د میاشتې پر 14 د یو میاشتې وروسته هغه ځای ته ځان ورسوه چې دغه مسابقه بالاخره دوی وکټل. نو خو ژو ګلالي زده کوونکو موږ او تاسو ویلی سو چې جنوبي قطب چې دی په خپل ډیره سړه هوا لرونکي سیمو له جملو څخه شمېر کې چې ژمي کې د سانتیګریډ درجه یې منفي نه اتیا ته درجو ته رسیږي چې هیڅ بوټي په دې لویه وچه کې د لیدلو توان نه لري او دا یو ډیر یخو سیمو له جملو څخه شمېر کېږي. نو خو ژوند کوم کو هله د چې تر دې دم پرې تاسو د دې په حق له معلومات لا سره وړي وو سی جو په دې بو سی وی اس چې انټارټیکا څنګه لوچو له جملو څخه شمېر کیږي. اوس هم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې تاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه ځکون کې به د کورنۍ دنده په خپل کتابچو کې ځواب وي. نمرنې سوال د انټارټیکا په کوم ځای کې موقعیت لري او د کوم سمندرونو په وسیله چاپیر شوی ده. دویم سوال نیوزیلند په حق خپل معلوم از د معلومات ولیکي. دریم سوال جنوب قطب اقلیم څنګه دي. نور نو درنه کول لې ځکون کوم مرستاس دن برزیلوس په همدې ځای باندې پاتې راشي هله د یو سمز د کریو اوس یې تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم د لپاره مان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو وګړو لې سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر وګړو جوړو صحت مند او سړي د صحت چمه بم پتن می زبرشنا خان خو یو زری به هم تاسو ټول ته شرغ لاس وایم د لسم ټول کی جغرافي مزمن ویم لوسته هله د چری تیری ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره زکړی وو سړي هم نو لوسته د پرامه د کی سره راغلی وو سړي درنو سکون کو یو زری به هم یادونه کوم مخکله دین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پېل کړه تاسو ټول درنه سکون کی باید له خپل ځانو سره خپل کتاب چاو کړم ولری تر سو وکولای سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزرن سره نوٹ کړئ او لپاره کوم مشکل څخه د نن ورځې لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړئ. ولری د کون کوز مرستاسو د نن ورځې د ولسم لوست موضوع په لوست کې عبارت ده له طبيعي چاپريال څخه او هم چرند زنګلونو ساتنه ده هغه دوی مهم موضوع کنه دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ولری د کون کو د پراته وجو دقت په هله ما هله ده چې تاسو ټول درنه زكون کې د لوست پر رسره ملته او کریابل څه ذکرین ولله لیز د کون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوست لمرنی موضوع چې د طبيعي چاپريال په حق له ده د چ موږ تاسو ټول په هیجو چې طبيعي کلمه مشهغه سيزانو یا هم هغه شانه ته استفاده کوم چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سی یعنی هغه قینات چې الله جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سی او په مصنوعي شکل سره یا هم د انسانانو په شکل سره جوړ شوی وو نو سی نن مراد به موږ تاسو د طبيعي چاپريال په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو د کون کو د ژوند چاپريال د بیولوژي کی فزیکی او ټولنیز ښکارندوی یو ټولګه ده چې یو برخه بلل کیږي چې یو ډول سره متقابلې اړیکې او ارتباطات لري چې په ټولنیز توګه سره انسانان پر ژوند باندې مستقیمه او نیغ په نیغه اغیزه کوي چې د انسانانو یو مهمه دنده ده چې دغه د چاپریال د ککړتیا او د ناپاکو ساتلو څخه باید په کلکه توګه سره ډډه وکړي او د ژوند چاپریال ساتلو لپاره ستره هلې ځلې سره ورسوي تر څو زموږ په شاوخوا کې چې کوم توګه دی غز مشکل شاوخوا چاپریال یا حکومت شاوخوا چې دا باید منظمه پاک او ستره ووسیږي ځکه که چیرې زموږ ساسو چاپریال ککړ یا هم خیرن ووسیږي نو په هغه صورت کې به زموږ او ستاسو ژوند هم له ډیر زیات ستونزو او کړون سره مخامخ وي. الله جل جلاله په خپل خلقت سره ښکلې چاپریال زموږ او ستاسو د پاره جوړ کړی دی خو د هغه روزنه او ساتنه به موږ او تاسو ته سپارل دي. انسانانو یو مهمه دنده لکه کرټیا او ناپاکو څخه د ژوند د چاپریال ساتل دي چې که څه هم موږ او تاسو په شاوخه کې د کوم چاپریال چې موږ او تاسو ته متوجي اوسېږو په دې ټول کې هغه څه موږ او شاوخه چې د چاپریال جوړ کړی دی په چاپریال کې ټول دوه ډول عناصر لیدل کیږي یو حیاتی یا هم ژوندۍ عناصر دي درنو ځکون کو او دوه می لکه دغه حیاتی یا هم ژوندۍ عناصر عبارت لچې څه دي انسانانو ژوند بوټو ونو زربینی کوچنی ژوندۍ موجودات کوچنی شاندې چې حشرات هم په دې جملو کې راځي او هم شاندې دي ترڅنګ دویمې چې دي ناژوندۍ شاندې چې موږ افساسو په چاپریال کې موجود دي ناژوندۍ شان به کوم شانته ویل کېږي چې الله تعالی جل خو په خپل خلقت کې د دې دنیا پر مخ باندې موږ تاسو لپاره پیدا کړی دي هغه له جملو څخه یو په خپل او بدی تیجه ده خاور ده هوا ده چې دغه شان الله جل خو د طبي نظام داسې جوړ کړی دي چې په هغه کې د اجزا او بیلابیلې برخې ترمنځ طبعی انډول موجود دی یا هم تفاوت یې پکې کېسته که چیرې موږ او تاسو دغه انډول ګډوډ شي نو د ژوند چاپریال به ناوړې اغیزې وکړي او موږ او تاسو به له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. ګلالۍ زده کوونکو طبعي چاپریال زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې هغه سیندونه چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کېږي او دی په دغه برخو کې دی خپل دغه توامر کړی دی نو دغه ځینې برخې چې د هغوی د بهیر په یو لړ تړلې تګلاري باندې اساریږي چې د هیواد له نورو سندونو سره یو ځای کیږي او دغه ډول سندونه د مهمو چاپریال لرونکو سندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. موږ ویل سو چې په طبیعي سرچینو کې د ایکو سیستمونه بیلابیلې برخې لري چې د هغو له جملو څخه ځینې د ځمکې د کیشر یا هم په د کیشر پر سربیره برخو کې د اتموسفیر سره د هغه ټول نفوس حیواني او نباتي برخې مرکب تاسو ته څرګندوي چې ژوندې موجودات یې منرالونه هایدرو کاربونونه او نور ناژوندې شیان یې په هغه کې واقع کړي دي چې موږ طبیعي چاپریال یې جوړ کړی دی. نو د دې له لحاظ څخه موږ ویلی شو چې انسانان د خپل ژوند په ترس کې یا هم د خپل ژوند په دوام کې په دې باندې پوهېدلی چې په همدغه چاپریال کې د دوی ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کیږي او دوی کولی شي د دغو شیانو په استفاده سره خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي او د دې څخه په سمه توګه سره کار واخلي. نو وروسته د هغه څخه دې ته مجبور شول تر څو د خپل چاپریال د پاک ساتلو کې کوشش وکړي او د هغه ساتنه وکړي. نو انسانان د خپل اړتیاو او امکانات د پر کولو لپاره لمنه دی وچې او صحرایي ځایونه د کرنې او خوراکي توکو د تولید لپاره برابر کړل او وروسته د هغه څخه شنه او شیراز ځایونه او جهیلونه چې و د هغوی ترڅنګ دی د ژوند پر مخ بهولو لپاره هر څه یې چمتو کړل. یعنی الله جل جلاله خود انسانان د فار د ټول شان په خپل خلقت کې پیدا کړی و د هغوی د پاره بیلابیل د ژوند امکانات پیدا کړی به اقلیمونه مختلف اقلیم لرونکو سیمه پیدا کړی به د خوراکي توکو د فارې مختلف څنګه ورته جوړ کړی وي او هم چنان د دې تر څنګ مختلف شایسته شایسته ځنګلونه شیرا سمسور چاپریال لرونکي جهیلونه سمندرونه سمندرګي ورته جوړ کړی وي چې د دې لارې سره ټول انسانان کولای شي خپل ژوند ورزنیز اړتیاوې پوره کړي چې ورسته بیا په همدغه سندونو له خوا څخه لوی لوی مدنیتونه جوړ شول او د چاپریال د خپل خوشي د اړتیا سره سره سم بدلون وکړل او دوی په دې او په هیته چې دوی څنګه کولای شي چې چاپریال څخه استفاده وکړي چې چاپریال یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې باید پاک وساتل شي. پاک او سوتره ساتل زموږ تاسو فریضه ده. درنه او قدر منځ کوونکو خدای وکړي تر دې دم پورې تاسو د چاپریال باره کې معلومات لاسته راوړي وو چې یو څه هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې د ځنګلونو د ساتنې په حق له معلومات ولو دا چې موږ تاسو د ځنګلونو د کلمې سره آشنا یو په تیر لوستونه کې هم موږ تاسو د ځنګلونو په حق له معلومات ول بستر خو دلته لن ډول د ځنګلونو د ساتنې په حق له معلومات ولو ځنګلونو په خپل درنه زده کوونکو د ژوند یا هم حیوانات او انساناتو ته په ژوند کې استر اهمیت لري. خو ځنګلونه په اصل کې د نړۍ د ایکو سیستم یو لډيره بډایه برخه جوړونکو له جملو څخه شمیرل کیږي. دا ځکه چې زیات شمیر حیوانات چې دي الوتونکي ژوي چې دي په ځنګلونو کې خپل ژوند تیروي او دی په ځنګلونو کې د دې ژوند د ځنګلونو پر ساحو یا هم پر سیمو پورې مربوط دي چې د فوتوسیزم عملیه د هوا په پاکوالي کې او هم چې نن د اقلیم د موضوع کې د ارزښت وړ نقش لري چې طبيعي ځنګلونه وده د طبيعي یو نعمت دي چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته په برخه کړی دي. یعنی ځنګلونه یو له هغو غوره شتمنیو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زموږ تاسو د ژوند په شیراز کول کې ستر اهمیت لري او د دې ترڅنګ ځنګلونه هغه سرچینې دي چې زموږ تاسو چاپریال یې ښکلی او شیراز کړی دي او زموږ تاسو د زیات شمیر ناروغیو مخنیوي کړی دي. ځکه هغه ځنګلونه یوازینی هغه سیمې دي کوم چې کله چې دوړې او بادونه لګیږي نو په هغه وخت کې زنګرونه دغه دوړې او بادونه یې هم دغه شیراز سیمې چې دي درخت شې دي دغه کاربون ډای اکساید خپل ځان ته کشوي چې له همدې عمل څخه د زموږ په ژوند کې ستر ارزښت لري. نو ویلې سو چې د زمکې د کورې په شکله روغتیا او اقلیمي برخو کې ډېر ستر ارزښت لري چې ځینې د خپل ژوند ځینې کسان چې د خپل ژوند خوراکي اړتیاوې د زنګلونو د لحاظ یا هم د زنګلونو په واسطه سره پوره کوي، نه یوازې دا چې حیوانات خپل ورځنی اړتیاوې پوره کوي بلکې د دې ترڅنګ انسانان هم. همچنین د زنګلونو څخه د بوټو په ساتلو کې، د الماریو په جوړولو کې، د کورونو په جوړولو کې، د ډبرو سکارو په چمتوولو کې هم ګټه اخیستل کېږي. خو زموږ ستاسو وجبه دا ده تر څو باید موږ تاسو د زنګلونو څخه ساتنه وکړو او د هغوی د ویجاړېدو څخه مخنیوی وکړو. درنو ځکهونکو، ځنګلونه چې دی په خپل ځان کې پر څلورو برخو باندې تقسیم سوی دي، یا هم پر څلورو لویو برخو باندې ویشل سوی دي چې د هغو له جملو څخه لمرنۍ ځنګلونه چې دي ستنې پاڼې لرونکي ځنګلونه دي، یعنی ستنې ته ورته کوچنی کوچنی پاڼې لري چې دغه پاڼې یې تیره تیره سرونه لري، او دویم هم پلن پاڼې لرونکي ځنګلونه دي چې پلنې پلنې پاڼې یې دي لکه انګورو د او هم چنان د ترڅنګ لکه د نارنج او د سنور پاڼې چې دي. او د دې ترڅنګ موږ تاسو د سویل سو چې د دې ترڅنګ دریمه برخه چې د هغه په خپل هغه زنګلون دي کوم چې هم ستنی پاڼې لرونکي زنګ دغه ونی پکښه موجود وي، او هم چې نن د دې ترڅنګ پلن پاڼې لرونکي ونی پکښه موجود وي اوسې، نو دغه دواړه ډول درخت چې پکښه موجود وي اوسې دې ته دریم ډول زنګلون ویل کیږي. او څلورم ډول چې دی د چتر ته ورته رقم استوایی زنګلون دي چې چتر ته ورته والی لري، چې دا ټول زموږ د استاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې او د افغانستان د هیواد د پرمختګ کې ستر اقتصادي رول لري. چې په استاسو د دند لرو تر څو موږ تاسو وکولای شو چې د ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو او د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړو، ځکه چې ځنګلونه یوازینی هغه سرچینه ده چې زموږ استاسو په ژوند کې ستر بدلونونه او تغیرات راوستل دي. اوس هم درنو ځکونکو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د ځنګلونو نقش او اهمیت په حق له معلومات ولو چې ځنګلونه زموږ استاسو ژوند کې سنکش او اهمیت لري. ځنګلونه ډیر مهم اهمیت لري زموږ استاسو په ژوند کې. په تیرې بیا درنو زده کوونکو، د خاورې د شپېدو د مخنیوي کوي، د سرویو لپاره د وښو چمتو کول هم د دغه په واسطه سره سرته رسول کیږي، او هم چې نن د دې څنګ په صنعت کې درمل جوړول او کې ورڅخه استفاده کیږي. د ځنګلونو څخه زیاتره شمېر داسې بوټي ستاسو درنو زده کوونکو چې دغه طبيبان په خپل طبابت کې ترې استفاده کوي چې هغه ښه تاثیر کوي د ځینو مرضیو د علاج لپاره. همدارنګه د بړونو او کاک ونې په صنایعو کې کارول کیږي، او د بوټو سرځایونو ساتنه زموږ او ستاسو د ټولو وظیفه ده چې انسان باید خپل طبیعي چاپیریال کې کوم اړتیاوې چې ور بوټي چې دي موجود دي، کوم ډول غلې دانې چې موږ او تاسو په داسې مو کې کرو، کوم ډول ځنګلونه چې زموږ او ستاسو په سیمه کې دي، دا زموږ او ستاسو چاپیریال یا هم شاوخوا ته سمسوره او شیرازه کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې دغو ځایونو څخه ساتنه وکړو، یعنی ځنګلونه نه یوازې ده چې زموږ تاسو چاپیریال سمسور کی، بلکې د دې ترڅنګ دغه ځنګلونه دي چې زموږ تاسو د اقتصاد په پراختیا کې او هم چې نن زموږ تاسو د ورځنیو اړتیاو پر درغونه کې 100% همکاري کوي. نو موږ ویلې سو چې د سرځایونو اصلاح او بیا رغونه هم په دې کې شامل ده چې باید موږ تاسو سرځایونه باید په هر کال کې وسړل سي تر څو د هغه واشه او بوټي لمنځه بلار نشي. دا ځکه چې نباتي فرش هغه سرځای چې پریمانه او بلري د شو کیفیت د سر پر روزنه کې د هغه په حاصل باندې سیده او مستقیمن اغیزه کوي، چې د زموږ تاسو په ژوند کې کچيري زنګلونه موجود ونه اوسې نو موږ تاسو به د سترو ناروغیو او مشکلاتو سره به مخامخ شو. ځکه زنګلونه دي چې کاربون ډای اکساید جذبوي او صاف او شفاف محیط موږ تاسو ته وړاندې کوي، او موږ تاسو کولای شو چې په یو آرام فضا لرونکو هیواد کې ژوند وکړو. نو هله د چې تاسو ټول کډر منځ تکون کې د زنګلونو د اهمیت او ارزښت په حق له پویډلی او سیجی او د هغه د ساتنې لپاره هلي ځلې وکړي، او د خپل نورو دوستانو ته هم یادونه وکړي چې ځنګلونه زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري او ولې موږ باید د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو. نو درنو ځکونکو، اوس هم راځو د لوس راتلون کې برخې ته چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ته تاسو ټول کډر منځ تکون کې به د پښتنې په خپل کتابچو کې لزام سره نوٹ کوي او هرې پښتنې ته به مطابق ځواب ورکوي. پښتنې تکراروم، لمړنۍ سوال د ځنګلونو نقش مش په ژوند کې څه شي دی؟ دویم سوال، آیا ځنګلونه د حیواناتو لپاره ګټور دي؟ دریم سوال، د ځنګلونو مهمې ګټې مش په ژوند کې څه شي دي؟ نور نو درنو کډر منځ تکون کو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتره سيږي. هله د چې یو سم ذکر وو سيږي او پیسې پوسي اوسېږي. تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري.